Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاس توایم نن دوشنبه ده د لړم دریمه د اکتوبر 15مه په دغه خبرونه کې وړاندې اوري در افرون لمخی ده طالبانو او اختطافچانو ترمیز پا پرونه جگره کی پا هرات کی ولس کسان وجل شویدی طالبان وی پا دیار اخپلی سیره نیکوی
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وایز مگ لمرانه سیره نیکوی چه ده کسانو پا اختطاف بلابیل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سکاتلند سره په نړیوال جام کې خپله اوله لوبه کوي. محمد نبی ساحل څه وایي؟ د صداقت غورزنګ سره هم مرکه لرو چې پرون طالبان وهلې ده. خبریال ده
کیمرې را واخلل زمکې نه ویشته تریپاډم زمکې نه ویشته تریپاډم سره ونو درې گزاره په تریپاډو عالم به په کندغونو باندې د چپلا سپوګه باندې چې پر سیدلم دا وسه
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي او ایران کې د زندانی شوي ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبه پورې سرسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوي، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په کوربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبری آژانس ویلي دې غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دې غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کرا شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاند.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په 14 موزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاوره ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړې چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار و چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند دی لوبه کې د وولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیل دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوې ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 5 کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف واړي د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر په بخښنې سره په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره یې هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته یې غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتۍ په مراسمو کې راټول شوي وو او له دولت یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه، په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلومو وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده یې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څانګې ته د خبرو کې د دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږکال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال 4 پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پیل کو په لومړی مطلب باندې وربشو. هرات ته پرون په هرات ښار کې د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ 2 ساعته جګړه روانه وه. د روغتون د سرچینو په حواله له دغې جګړې وروسته روغتون ته د شاوخوا 12 کسانو مړي ورانتقال شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان وایي د هغو کسانو په اړه څېړنه کوي چې پرون هرات کې د دوی له ځواکونو سره په وسلواله جګړه کې ووژل شول. دا شخړه چې 2 ساعته یې د دوام وکړ د طالبانو د ځانګړو ځواکونو او مشکوکو انسان تښتونکو ترمنځ د هرات په ښار کې شوې. ځینو ناتایید شوو راپورونو کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش غړي دي، خو رسمي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون 2 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو، خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و...
دای وایز مگ لمرانه چیرنی خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود. مگ پا دیاره هم چیرنه که و چه آیا دغه کسان لدائش سر علی که لری او کنه. مجاهد وای هرات خار که پرون روست ترده دا جگره وشوه چه ده دوی زنگر و زواکونو پر هغ کور عملیات پایل کرل چه وسلوال انسان تختون که پکی پت شوی وو. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو نو ځکه د دوی عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي دې جګړه کې 4 اختطاف کوونکي وژل شوي دي. هرات کې د روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 12 کسانو مړي ورول شوي دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوو کې 2 ماشومان، 3 ښځې، 6 نارینه او 1 طالب وسلوال شامل دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي، خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنې یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15مه د قدرت واګې په لاس کې واخیست او ادعا یې وکړه چې افغانستان کې یې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته 2 خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. په دغه کې درې بریدونه ډیر خنړی و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمنځکوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 250 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم د کرکټ په اړه راپور خپور کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي او افغان لوبغاړي وایي له پوره چمتووالي سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا چې د افغانستان لوبډلې څه ډول چمتووالی نیولی او له سکاتلند سره یې پخوانۍ لوبې څه ډول وي، اسدالله لودین پرې راپور لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یکشنبه په یوه خبري کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه واړه لوبې دي، همدغه مونږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاټلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هر یو غتم بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدای چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وسو.
افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې لومړنۍ سیالۍ نن له سکاټلند سره کوي. دواړه لوبډلې د اماراتو په وخت د مازدیګر په څلورو او د کابل په 4:30 د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان او سکاټلند له 2013 کال راهیسې 15 شل اوریزې لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2018 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره طبیعي ده چې لوبغاړو مورال جګېږي. انشاءالله هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ورلد کپ کې به موږ لوبډله
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره د طالبانو د مرستې په اړه لیکلي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د حسین په نوم د یوه کس کیسه لیکلی چې په کابل کې د 2018 کال د مارچ په 1 نیټه په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و. په هغه حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې د حسین له قوله راغلی چې د دې پر ځای چې طالبان له افغانانو بخښنه وغواړي، دوی د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډې جوړوي. د حسین اشاره د تیر اونۍ هغې غونډې ته وه چې پکښې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره مرستې وکړې. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډه جوړول داسې ښکاروي چې یوې خواته طالبان غواړي د دغو بریدګرو غمجنې کورنۍ خوشحاله کړي چې دې ډلې د دوی زامن او وروڼه د وسلو په توګه کارولي، او بل لور ته غواړي د جګړې تاریخ بیرته ثبت کړي چې ګواکې ځانوژونکو تر ټولو لویه قرباني ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې په دې کار سره دا د طالبانو هڅه وه چې د ځانمرګو بریدونو رول مسلکي کړي. مقاله همداراز لیکلي په داسې حال کې چې طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني، د ځانوژونکو حملو چې تروریزم بلل کیږي تقدیر کول د دوی د غوښتنې په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. طالبانو ادعا کړې چې د دوی ځانمرګي بریدونه پر نظامي اهدافو وو، خو په دغو حملو کې ډیری وختونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې بیا د هغو دیرش افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته له کابل هوایي ډګره په الوتکو کې تر امریکا رسیدلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا بې سرپرسته کوچنیان د امریکا کالراډو ایالت ته پر لاره دي. د ډنور بشری خدماتو ادارې له قوله ویل سوي چې دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر بې مور او پلاره کوچنیان دې ادارې ته ورغلي. دې ادارې ویلي چې خبر نه دی دومره لوی شمیر کوچنیان څنګه له خپلوانو جلا شول. په دغو کوچنیانو کې یو شمیر یې مور او پلار په خپله خوښه یوازې لیږلي او یو شمیر نور یې یتیمان دي. سټارز اند سټرایپس د دې ادارې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د دغو کوچنیانو لپاره تر ټولو غوره کار دا دی چې له افغانانو سره لوی سي، خو دا اداره نه ده توانېدلې کافي افغانان ومومي چې د دغو کوچنیانو سرپرستي واخلي. او په وینا یې که غیر افغانان دغه کوچنیان په سرپرستي اخلي، باید د کوچنیانو دینی، خوړو، ژبنیزو او نورو ځانګړتیاو او اړتیاو ته په پام هغوی لوی کړي.
د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافرو د زیاتې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله د تګ راتګ چارې سختې کړي. تېره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوښتو اجازه ورکړل شوه، تر نن پورې زرګونه افغانان چې ډیری ناروغان دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي او یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه په شپې کوي. د تورخم افغان چارواکي دا ستونزې مني، خو وایي دا د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دي. دوی د مسلې د ژر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دغه تفصیلي راپور کې.
د تورخم له لارې ډیری تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطاني او نورو سختو ناروغۍ وخته دي، د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبورې ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تېرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو.
راوستې دی دا پهرون د اشتراط همداسې د امبولانس ولاړ دی، دا تفسي امبولانس دی، پیسې وله ورته وو راباندې سبېږي، غریب خلک دي، موږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکو که کرایي وکړو که مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګېډې غم وکړو. دا مې راوستې پیغام دلته پوښتنه وکړله او ته مې ویل رامې وستا خاري چې دا مریض یې ولیده، هغه ډاکتران هلته راوځي، موږ هلته بېرته بیا څو خواته نه پرېږدي چې هلته ورشو. دا اوس مل ورغلی وم هلته بېدم سره رسخت کې، اوس مې مریض دی، اوسه پورې قلارې پروت دی، پرون یې دا لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه، بېخي د خبرو نه اولیدلی. نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري، چې نشتي دوایي نه، هغلته پرته ده خبره ایمانه.
سید اصغر له مرکز کابله له خپل ناروغ سره چې په کینسر اخته دی دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی. دی نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي.
ما مریض راوستی د کینسر مریض ته، پرون راغلی یم او دغلته مې شپه وه، په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی، راته نه هغې خواته کار کېږي. دوی خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده، هغې خواته کار کېږي نه، بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي، دوه ګینټې بعد راځي، یوه ګینټه بعد راځي، په دې معلومات یې نه پوهېږو. و هغه د سار نه دین دغلته ولاړ دی، ما مریض دغلته ولاړ دی، کینسر مریض ده، بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه.
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوی ده. تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګونی او بینظمی او تپی اشاری د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للاری په تیریدونکو افغان مسافر وغک کړی و چې د اوختو پر وخت د لمړی توپ ناروغانو محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واورېدل، له تیرو درې ورځو راهیسې د تورخم دروازې سره زرګونه کسان ایسار دي. دا ورسله هغه چې پاکستان اعلان وکړ آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو ګڼ داسې افغانان هم په دغې ډله کې شته چې ویزې نه لري او غواړي پاکستان ته ورشي. د همدغې ګڼې ګوڼې او نورو مسلو د پوښښ لپاره د افغانستان ځینې خبریالان تورخم ته ورغلي وو چې د راپورونو له مخې پکې د تلو نیوز خبریال صداقت غورزنګ او په یو بل خبریال هغوی د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي دي. له صداقت غورزنګ سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده او د دغې پیښې په اړه ورسره خبرې کړې دي.
تاسو ته معلومه ده چې دا درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ راووه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډیر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري، نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین واوړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغه سره مخابرې وکړې. نو هغه ویلې چې نظر زما ول واخلې، ځکه چې کابل نه ملمانه راغلي دي، زه به مصرفه کېږم. نو هغه نه نظر واخستو، به مې ورته ویلې چې کمیسار صاحب که یو عسکر مونږ سره کې چې ترسو مونږ ته دلته مشکل پیښ نشي، ځکه مونږ د عسکر سره نه بلد سو بل د عسکر نه ویدي. بیا هغه را سره خپل عسکر راولېګ او
د عسکر د څه لپاره ته ځان سره غوښتو؟
او د عسکر ما دې خطر واخستو چې مونږ سره همکاري وکي او که څوک مونږ سره ته مخالفت وکي یا د عکسونو اجازه رانه کړي، د عسکر به دی وایي چې دا کمیسار صاحب را لګلې دي او خبر اعلان دي او رپورټ باندې کار کوي. نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دروازې خوله کې واخیستل، یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکې وکړم. نو بیا د قطار ته راوختلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې، زما دا تریپاډ او کیمرا په دې اوږه باندې پرته ده. بل عسکر تلاشي چې کوله، یو دم راغی، کیمرې راواخیستل، ځمکې نه ویشت، تریپاډ هم ځمکې نه ویشتو. تریپاډ زما سر ته ونو، درې ګزاره په تریپاډ والم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدل همدا اوس درد هم کوي، په دغه وی والم او کنځلې م کولې. بدرد هم راته ویلې، زه ورته هم دا یو غکومه چې کمیسار صاحب را لېږلی سو، کمیسار صاحب خو دې هم دغه گزارونه کول.
هغه عسکر چې تاسو سره بدرګه راغلی و، دغه مخې مو نه کړو، هغه څه نه ویلې؟
څنګه چې ما ورته ویلې چې خبریال ما کمیسار صاحب را لېږلی سو، هغه عسکر ورته ویلې د کمیسار صاحب اجازه راغلی دی، خبریالان دي مرکې کې بیرته ځي. خو د هغې خبرې ته مې غوږ نه نیو، خورته گزار کړې. ما سره د تلو خپل میک و لوګو و وایرلس میکونو و هغې هم داسې تاو راتاو کړل، سیم ته یې خطا کړل.
بیا کمیسار په دغه موضوع باندې خبر شو؟ تاسو سره ولیدل؟
و کله چې کمیسار صاحب خبر شو، دې وخت کې عسکر رال کمیسار ته غږ کوو، مونږ دننه ایستلو. دې وخت کې د افغانستان ما په خیال د سرحدي ځواکونو کوم مشر هم راغلی و، نو هغه هم په کېناستو. هغه عسکر ته ویل چې ول دې په ګزارو کوو، دې راغلی و ویډیوګانې کولې او اجازې راغلی و. نو ما ورته ویلم چې هغه عسکر ګورې مخامخ چې تا سره ناست دا مونږ سره راغلی و او تا ته څو ځلې ویلې چې ګوره د خلکو اجازه ورکړه، کمیسار اجازه ورکړې ده، ته په ما ګزارونه کې. هغې ته ویلې چې بس ته لاړ شه کابل ته، د ځینې نور منفقې. نو ما ته ویلې طالب وسایل هم درکم او تاوان دې شوی. ما ورته ویلم وسایل او تاوان په خپل ځای، خو ولې داسې برخود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ستاسو دپاره رام شي، ما دلته رپورټ باندې کار هم وکړم، بیزه وهل کېږم هم تر دې پورې چې په مرګ یې واخلم هغه لک، نو ولې داسې ما سره وشي؟
له صداقت غورزنګ سره مو مرکه واورېده. د لتلو سره آزاد خبریال دی چې پرون په تورخم کې د طالبانو یو کس وهلی دی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس هم ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. طالبان بیا هم دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي. طالبان وی دغه راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته یې بایللې ده. افغانستان له سکاتلند سره څومره شلاوریزې لوبې کړي دي په ټولو کې ګټه د خپله وه. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 5 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلی سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې غوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. بیا هم له پاکستانه خیبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلې چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په ډیر اسماعیل خان کې کور ته په لارو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې کړې دي. ازادي رادیو نمو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو د ټولو پروګرامونو د اوریدلو لپاره هم د ازادي رادیو ویب پاڼه کتلای شئ. اوس هم یو لنډه تمه او تر هغه وروسته به بیا د ژوند رنگونه درته خبرو کو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. نن به د ورځې په جریان کې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د لوبو په اړه باندې ورستي جزئیات او راپورونه درته خبرو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک تعقیب کړئ او خپل نظریات ولیکئ او وایئ چې کوم ټیمې ګټي.
دا ژوند رنگونه
سلام سنم صدای
وعلیکم السلام. نوم عبدالنظیر دای د خوست خار وسدون کایم.
نظیر ورڅ کاروبار کوي؟
خوست خار کې د وطنی شدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دای چې د خوست د ټول ولایت په سطح خدي شدو راټولولو جمعوارای یو لوی دکان دی چې دا ټول خوش شو دی ورته راټولېږي.
څومره دغه شو دی تاسو ته له کوم ځای نه راځي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپله یې پلورئ، چای پکې پخوئ، کوم نور شیان پکې جوړوئ، څنګه؟
هو همدا شو دی. د خوست اکثر لرې پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولېږي او دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سونی الوا ماسته او خالص هم شده هم خلق کرو توڑی او چای شیدو چای دا غشه هم پکی جوڑو.
سمرخه تقریبا سمر وقت کی دا کار دی پیل کرده؟
هم دا کار ها تقریبا اما دا غا پینزام کال ده چه پا پالیات هم فیل کرده
ده. دا غشوی ده چه تاسی را طولوی خپلا کستان مورتا گمارلی اگوی کورونو تا ورزی که دو پکوم کورونو که چشتا اگوی در تخپلا را اوڑی دکان تا؟
او دا غا نگدیس چه موسیقا خلق خپلا را اوڑی او ده لر اولس فلای ده پارا موگ یو پروگرام پلا را چه ولی ده طولو موسیسی پا مرست چه آلتا موک سنترون جوڑ کرده ده. کلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالی موټر دا هغه موټر کې به موږ بازار ته انتقالو.
سمره ډېر ښه. هم دلته کوم ځای چې زو ته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي؟ دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي، دغه ځای کې چای څښي او مستی وی سنی الوایوی مخکې به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه اوس هم دلته جوړیږي. هغه الواګه نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.